په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کوو. د ساده رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو. په پیل کې سماج ملند او سماد نور همکارانو سلامونه ومني. په دې هیله چې وخاو خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خرونو کې زموږ خبرونه د اف ام 5.15 اوریدل کیږي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان چارواکي وایي د ننګرهار په چین او هسکه مینه ولسوالیو کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي دي. ولسمشر غني وایي موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د نشه یي موادو قاچاقبران محاکمه کړي. او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی خپل پوځ ته امر کړی چې په ټول مصر کې خپاره او ځای پر ځای شي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه. د ننګرهار ولایت په چین او هسکه مینه ولسوالۍ کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد په عملیاتو کې 15 وسلوال وشل شوي. د ننګرهار د والي دفتر خبره شوې خبر پاڼه وایي چې په دې عملیاتو کې چې پرون د یک شنبې په ورځ ترسره شوي د داعش 3 وسلوال ټپیان شوي هم دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د مځکنیو عملیاتو او هوایي حملو پر مهال د داعش وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د شنبې په ورځ د امریکا ځانګړو ځواکونو یو غړی له داعش سره په جنگ کې ووژل شو. د فرانسې خبري اژانس د امریکایي چارواکو په حواله لیکي چې په افغانستان کې ښایي د داعش 100 وسلوال فعالیت کوي، خو افغان چارواکي شمیر تر 250 زیات خي. ولسمشر اشرف غنی وایي موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د نشه یي موادو قاچاقبران محاکمه کړي. ښاغلي غنی پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې نړیوال قاچاقړونکي او هغه هیوادونه چې د مخدره موادو قاچاق ته ترانزیت لار ورکوي، په تیرو 12 کلونو کې 800 میلیارد ډالر د افغانستان د کوکنارو له کښتونو ګټلي. ښاغلي غنی په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت او قاچاق په اړه په خبرو کې وویل چې موږ په دې تجارت کې لاس نه لرو. ټینګار یې وکړ چې افغانان به د نشه یي موادو د قاچاق وړونکو پر ضد قانوني چلند هرکلی وکړي. په خوست کې د ښځو او ماشومانو له حقونو د دفاع یوې ادارې عدالت د ټول لپاره په نوم فعالیت پیل کړ. د دې ادارې مشر اکرم افضلي پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې ماشومان، زندانیان او ښځینه چې څوک یې د محکمې دروازې ته هم نه ور پرېږدي، زموږ وکیلان به د دروازه په دروازه وګرځي او د هغوی قضیې به او د هغوی د قضیو دفاع به وکړي.
ماشومان، زندانیان، خزینه چې حتی څوک نه پرېږدي د محکمې دروازې هم لیدای نه دی، او هغه زندانیان چې په زندان کې پرودي او قضیه حتی بررسی کیږي نه، د عدالت بر هم وکیلان زی دروازه په دروازه ګرځي او دغه قضایا و نیسي او هغه دفاع کوي.
په خوست کې د ښځو د حقونو مدافع ډلې په ځانګړي ډول د ښځو پر حقونو له تیریو شکایت لري. د خوست ولایتي استازي زهره جلال او د خوست د ولایتي شورا استازي زهره جلال وایي چې ښځو ته د تعلیم د امکاناتو محدودیت د هغوی پر بشري حقونو تیری ته زمینه برابره کړي. په داسې حال کې چې د سوریې د رژیم متحدانو خبرداری ورکړی چې پر سوریه د هر تیری په وړاندې به مقابله وکړي. امریکا او برطانیې پر روسیې فشارونه زیات کړي چې په سوریه کې خپل فعالیت کنټرول کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ای بی سی نیوز تلویزیون سره په مرکه کې چې پرونو خبره شوه وویل چې راتلونکي اونۍ به روسیه ته د سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو وغواړي چې په 2013 میلادي کال کې لاسلیک شوې موافقه عملي کړي. د دې موافقې هدف په سوریه کې د کیمیاوي وسلو له زیرمو د کار اخیستلو منع کول وو. ټیلرسن ویلي روسیه موافقه کړې وه چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د محو کېدو پروسه به تضمینوي، خو په دې نه پوهیږي چې ولې مسکو دا کار نه دی کړی. ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سبا د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د ټیلرسن دا خبرې په داسې حال کې خپرې شوې چې نړیواله ټولنه په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استفادې ادعا په کار کړي. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې په سوریه کې د اپریل په 4مه د کیمیاوي وسلو په حمله کې لږ تر لږه 6 تنه وژل شوي دي. دا مصر ولسمشر عبد الفتاح السیسی خپل پوست امر کړی چې په ټول مصر کې خپاره او ځای پر ځای شي. په مصر کې پرون پر کلیسا او په عملو کې ګڼ شمېر کسان ووژل شول او ټپیان شول. ولسمشر سیسی خپل پوست امر وکړ چې په بیړني ډول دغه هیواد په ټولو ولایتونو کې له پولیس سره د امنیت په ټینګولو کې مرسته وکړي. د مصر په دوو ښارونو تنا او الکساندریه کې د قبطي عیسویانو پر کلیسا او په عملو کې د وژل شوو شمېر 3 تل لوړ شوی او د ټپیانو شمېر 300 زیات دی. د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې داعش د دې حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی او ویلي دي چې حملې دوو مصریانو چې د انتحاري حملو واسکټونه یې اغوستي وو کړي دي. اخوا په ناروې کې چارواکي وایي د هغه هیواد په پلازمینه اوسلو کې د بم په څیر د یوې وسیلې له موندل کېدو سره په تړاو یو روسي وګړی نیولی. د ناروې د امنیت امیر پرون وویل چې د دې مشکوکې وسیلې تر موندلو وروسته یې په ناروې کې د ترهګرۍ له امله خبرداری زیات کړی. هغه وویل چې نیول شوی روسی وګړی 18 کلن دی، خو دا لا نه ده څرګنده چې هغه تروریستي حمله کوله که نه. او د سویډن پولیس وایي هغه سړی چې په ستاکولم کې د وروستۍ حملې په تړاو نیول شوی، تر دې مخکې د اسلامي دولت ډلې داعش په ګډون له افراطي ډلو سره د خپل فکر د یووالي څرګندونه کړې وه. د سویډن پولیسو همداراز ویلي چې د نیول شوي سړي د مهاجرت اسناد په هغه هیواد کې رد شوي وو او له سویډنه د اخراج لپاره د پولیسو تر څارنې لاندې وو. دوستانو دا د ازادي راډیو ده. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو .com کې مو وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې اندونیزیا حکومت به د سولې او سیاسي ثبات په ټینګښت کې ورسره مرسته وکړي. دا څنګه ولسمشر پرون په کابل کې خبریالانو ته څرګندونې کړي، په دې موضوع یې جزئیات لرو. همدارنګه به په یو بل ریپورټ کې د ولسمشر اشرف غنی هغه څرګندونې هم درسره شریکو کو چې وایي ترهګریزې ډلې او ملاتړ یې غواړي په افغانستان او نړۍ کې چې افغانستان د نړۍ په یوې بې ثباته برخه بدل کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لاغه څرګندونو مو هم په یو رپورټ کې خبرو چې وایي د محل نږدې 80% افغانان اساسي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د برید وروسته د سوریه په اړه نړیوال فشارونه او په دې برخه کې تازه مذاکرات او خبرې اترې درسره شریکو. د خبرونې په پای کې د ژوند رنګونه ملي یاد مباسي. ازادي راډیو ته وکړئ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې دا مهال نږدې 80% افغانان اساسي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري. په دې موضوع باندې لږ وروسته رپورټ درته وړاندې کوو، خو لومړی کابل ته ځو. پرون په کابل کې ولسمشر اشرف غنی په یو خبري غونډه کې وویل چې د اندونیزیا حکومت به د سولې او سیاسي ثبات په ټینګښت کې مرسته ورسره وکړي. ښاغلی غنی استرالیا، اندونیزیا او سنگاپور ته د خپل روسي سفر په اړه پرون خبریالانو ته معلومات ورکړل. نوموړی همداراز څرګنده کړه چې افغانستان به د اوبو د مدیریت په برخه کې چې له مهمو ستونزو ګڼل کېږي د استرالیا د تجربې په رڼا کې کار وکړي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال سي په رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي اندونیزیا به د افغانستان د سیاسي ثبات په ټینګولو کې کومک وکړي. ولسمشر غنی پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل د اندونیزیا دینی عالمان به د سولې له عالي شورا او له حکومت سره د همکارۍ له لارې زمینه برابره کړي چې له افراطي ډلو سره په مبارزه کې د اندونیزیا له تجربې کار واخیستل سي.
اندونیزیا کشور کې از دیکتاتوري به دیموکراسي ده و کشور کې تمام تضادهای داخلي خود از رای سیاسي حل کړي و ای یک درس بسیار بزرگ است. از او جهت افراد برجسته اندونزیا هم امرای شورای عالی صلح و هم امرای دولت افغانستان کار خود کردن که هم در سطح داخل کشور و هم از نگاه جهان اسلام بتانن ممد پروسه صلح مواقی شد.
شغلی غنی استرالیا، اندونزیا او سنگاپور تا در تک گروسته پرون له مطبوعاتو سره خبري وکړه. اندونیزیا د وګړو د شمیر له مخې د نړۍ تر ټولو ستر اسلامي هیواد دی. اندونیزیا توانېدلی چې ټولنیزو او سیاسي توپیرونو ته ښه ځای ورکړي. د آسیا له مهمو اقتصادي قدرتونو ګڼل کېږي او سیاسي ثبات لري. استرالیا ته د سفر په اړه ښاغلی غنی وویل چې هغه هیواد ژمنه ورسره کړې چې د ماینونو په خونسا کولو، د اوبو د مدیریت او کرهنیزو چارو په عصري کولو کې به کومک وکړي.
اول مدیریت آب است. استرالیا یکی از بهترین سیستمای مدیریت آب داره. ادوی یوسی چه مری ریور نمیگی یو نیم چنده در افغانستان ساحیت او بورک او هر برخده در سین پا یو مدل بانده ده چه در اقی پاساس بانده ایدی مدیریت گیگی موک 15 مختلف اوزه لرو در سیندون اوزه لرو پا دی برخه که دوی بم رسارم رسته او گیگی چه دا بندون چه جوره او یو لبل سر بچنگ ارتباط.
ولسمشر غنی د خپل سفر د ورستی برخی پاړه وویل چې افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې او شی ادارې په جوړولو کې د سنگاپور له تجربې کار اخیستلای شي. ولسمشر غنی څرګنده کړ چې یو شمېر افغان چارواکي به د اداري فساد پر ضد د مبارزې د لارو چارو د زده کړې لپاره سنگاپور ته واستول سي.
په اوسنی دنیا کې په اقتصاد کې څو برخې خاص اهمیت لري. اول دا ده چې چا سره تجارت کوي، بل دا چې چا نه پنګاچول غواړي، او دریم دا چه ایچا نظم نه زکوی چه نظم باو.
دا افغانستان ولسمشر تیرونی استرالیا، اندونیزیا او له غزایا سنگاپور تولار.
بلخوا تر ولسمشر اشرف غنی ویل چې ترهګریزي ډلې او ملاتړي غواړي چې افغانستان په نړۍ کې په یو بې ثباته برخې تبدیل کړي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې په همدې خبري کانفرنس کې وکړي په کوم کې چې پرون اندونیزیا، سنگاپور او استرالیا ته د خپل سفر جزئیات خبريالان سره شریک کړل. واصل وصال پاړه ریپورت راکړي.
ولسمشر استرالیا، اندونیزیا او سنگاپور ته له سفر وروسته د یک شنبه پر ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال ویل چې تروسي ډلې او ملاتړي هڅه کوي چې افغانستان د بې ثباتۍ په مرکز بدل کړي، خو ښاغلي غني په دې اړه د کوم هیواد یا بنسټ نوم وانه خیست. ولسمشر غني همداراز ویل چې د خپل سفر پر مهال په بېلابېلو برخو کې د یادو هیوادونو پام افغانستان ته اړولی. د ولسمشر غني په باور افغانستان له درې اساسي ستونزو سره مخ دی.
مشکل اول ما توریزم و جنگ، مشکل دوم ما مواد مخدره است و مشکل سوم
زموږ لومړی ستونزه ترهګری او جګړه ده، دوهم ستونزه مو نشه توکي او دریم ستونزه مو د فساد لارخه زموږ تصویر ده.
از این جهت یکی از اهداف عمده ما امرای دنیایی است که افغانستان نو، افغانستان نسل شما را به دنیا تشریح کنه.
خاغلی غنی په دغه خبري ناسته کې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته په اشاره سره ویل چې د ترهګرو په منځ کې باید د ښه او بد ترهګر فرق ونه کړي. ولسمشر هم درز ویل چې افغان حکومت هڅه کوي سو په افغانستان کې سراسري ثبات او امنیت ټینګ کړي. جګړه د افغانستان نه بلکې جګړه پر افغانستان ده. جګړه د ترهګرۍ په وړاندې ده. د قضیې دواړه اړخونه دا دي چې ترهګریزې ډلې هم ملاتړي غواړي چې دغه پاکه خاوره په نړۍ کې د بې ثباتۍ په مرکز بدل کړي، خو موږ برعکس غواړو چې دغه خاوره د ثبات په مرکز او د نړیوال پرمختګ پر نقطې بدله کړو.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وسم رازو یو بل ریپورت تا وغدا د شي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وې د محل نګدي اتیا فیصد افغانان اساسي روغتیا خدمتونو ته لاسرسي لري. په دې موضوع به له کابل د ناجي صفای ریپورت وورو.
په داسې حال کې چې خلکو تل د اساسي روغتیا خدماتو له کمښت څخه شکایت کړی، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د دوی نوې موندنې ښیي چې په افغانستان کې اساسي روغتیا خدمات زیات شوي دي. د عامه روغتیا وزارت د صحي خدماتو د وړاندې کولو معین ډاکټر فدا محمد پیکان د یکشنبې په ورځ د روغتیا د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت له یوې جوړې شوې غونډې وروسته رسنیو ته وویل چې په 2018 میلادي کال کې به د نویو روغتیایي مرکزونو په جوړولو سره روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي کچا لوړه کړي.
در حدود 80 فیصد مردم
نږدې 80 فیصدو کې د افغانستان خلک دا مهال اساسي روغتیایي خدماتو ته لاسرسي لري. په همدې تړاو نږدې 350 نور روغتیایي مرکزونه به هم په 2018 میلادي کال کې نوي جوړ شي او دا خپل اساسي روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي کچا لوړوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي دا مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې 2000 روغتي مرکزونه فعالیت کوي او خزینه قابلیت شمیر هم زیات شوی. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ځینې راپورونو له مخې لا هم د کوم روغتي خدماتو لامل هر کال سباندې 300 میلیون ډالر له افغانستانه د درملنې لپاره استل کیږي. په همدې حال کې د ولسی جرګې د روغتي د کمیسون یو شمیر غړي اساسي روغتي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې د عامه روغتي وزارت نوې شمیرې ناسم یادوي. دغه کمیسون یو غړي مجیب الرحمن سمګنی ازادي رادیو ته ویل چې دا مهال سلګونه افغانان په زیاتو لګښتونو سره بهرنیو هیوادونو لکه پاکستان، ایران، هند او ترکیه ته د درملنې لپاره ځي.
څرګندونه چې نن د امریکا وزارت کړې دي چې دوی ویلي دي چې 80% خلکو ته اساسي خدمات ارزه کیږي. زه د دې سره په هیڅ شکل موافق نه یم. موږ تاسو روزانه کده کې شو کله چې د پاکستان سرحد بند شو نو د موږ د مریضانو چې تر کومه حده ورسېدلې، یعنې زرته موږ امکانات نه ورته لرل او د اوس هم انټرنټ ترې لپاره د ورځې په سلهاوو کسان دي، نو زه د دې خبرې سره بالکل موافق نه یم.
د ولسي جرګې غړي د دغو ستونزو تر څنګ د هیواد په بازارونو کې د بې کیفیت درملو شتون بل ستونزه یادوي چې لا هم د عامه روغتیا وزارت نه دی توانېدلی چې ورته یو اساسي حل لاره پیدا کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم یو شمېر ستونزې مني، خو ډاډ ورکوي چې د شته ستونزو د هوارولو لپاره به جدي اقدامات وکړي.
دا ننګرهار ولایت په چین او هسکمین ولسوالیو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې یادایش پر ضد په عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوي دي. ولسمشر اشرف غنی وایي موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د نشه یي موادو قاچاقبران محاکمه کړي. ښاغلی غنی پرون په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې نړیوالو قاچاقړونکو او هغه هیوادونو چې د نشه یي موادو قاچاق ته یې لاره برابره کړې، په تیرو 18 کلونو کې 800 میلیارد ډالر د افغانستان د کوکنارو له کښتونو ترلاسه کړي. په خوست کې د ښځو او ماشومانو له حقونو د دفاع ادارې عدالت د ټولو لپاره فعالیت پیل کړ. په داسې حال کې چې د سوریې د رژیم متحدانو خبرداری ورکړی چې په سوریه د هر تیری په وړاندې به مقابله وکړي، امریکا او برطانیې پر روسیې فشارونه زیات کړي چې په سوریه کې خپل فعالیت کنټرول کړي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی خپل پوځ ته امر کړی چې په ټول مصر کې خپاره او ځای پر ځای شي. نوموړی دا امر وروسته لاغي کوي چې په دې وروستیو کې دغلته د عیسویانو پر کلیساو په حملو کې د وژل شوو شمېر 30 ته لوړ شو او د ټپیانو شمېر تر 30 واوښت. په ناروې کې چارواکي وایي د دې هیواد په پلازمینه اوسلو کې د بم په څیر د یوې وسیلې له موندل کېدو وروسته یې په تړاو یو روسی وګړی نیول شوی. او د سویډن پولیس وایي هغه سړی چې په ستاکولم کې د وروستۍ حملې په تړاو نیول شوی، تر دې مخکې د اسلامي دولت ډلې داعش په ګډون له افراطي ډلو سره د خپل فکر یو والی څرګند کړی و. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل، تاسو کولی شئ چې تفصیلی زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، احمد تکل ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د هغو پوځي عملیاتو په اړه چې په ترڅ کې د شنبې په ورځ یو امریکایي سرتیری ووژل شو لیکي. د امریکا ځانګړي ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره پراخ پوځي عملیات کوي چې په ترڅ کې د امریکا د هوایي ځواک په حملو کې د مخالفینو مشران په نښه کیږي. ورځپاڼه وړاندې د امریکایي ځواکونو د ویان تورن بل سالوین د یوې مخکینۍ وینا په حواله وایي چې داعش ډلې د خپل قلمرو له 3-2 برخې له لاسه ورکړي. تورن سالوین د پنجشنبې په ورځ اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي وو چې د داعش 800 جنګیالي په دوو ولایتونو ننګرهار او کونړ کې فعال دي. واشنگتن پوسټ په 13 دسمبر میاشت کې د ناټو د ویان جنرال چارلز کلیفلند وینا ته چې ویلي وو په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو شمیر له 3000 څخه 0 تر کم شوی دی اشاره کوي او لیکي د روان 2018 کال لپاره د امریکا پوځ د داعش ډلې پر ضد څه باندې 4.5 هوایي حمله کړي او د دې ډلې له 200 زیات جنگیالي وژلې دي. واشنگتن پوسټ او بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز دواړو لیکلي چې په روان کال کې دا لومړی امریکایي سرتیری دی چې د افغانستان په جګړه کې وژل کیږي. نیویارک ټایمز د افغان کومانډو ځواک د ویان جاوید سلیم له قوله لیکي چې وایي امریکایي سرتیری د اچین ولسوالۍ په شډل بازار سیمه کې د پلیو عملیاتو پر مهال له دوی سره و چې د سړک د غاړې یو ماین په چاودنه کې سخت ټپي او وروسته مړ شو. ورځپاڼه د اچین د پوځي عملیاتو یادونه کوي او لیکي په اچین ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې چې د داعش او نورو افراطي ډلو مهم مرکزونه پراته دي، د افغان او امریکایي ځواکونو عملیاتو وسلوالو مخالفینو ته درانه زیانونه اړولي دي. نیویارک ټایمز په تیر 2018 کال کې د افغانستان په جګړو کې د 14 امریکایي پوځیانو تلفاتو ته چې لس تنه یې له وسلوالو مخالفینو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي وو اشاره کوي او لیکي د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان جګړه بې نتیجې بللې ده او ځکه یې د جګړو د تودېدو د موسم په درشل کې افغانستان ته د زرګونو نورو سرتیرو د استولو غوښتنه کړې.
د د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمېر غړي وایي په دې هېواد کې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې د لوړپوړو چارواکو ملاتړ له ځان سره لري. د دغه کمیسیون مرستیال عبدالحی اخندزاده د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ډلې تر ډېره د حکومتي امکاناتو څخه استفاده کوي او هره ډله یو سیاسي ګوند پورې تړلې. عبادالله حنان صاحب په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمېر غړي د حکومت لوړپوړي چارواکي د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو په ملاتړ تورنوي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالحی اخندزاده د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ډلې د هغو چارواکو لخوا حمایه کیږي کوم چې د دولت په لوړو بستونو ان د وزارت په کچې دندې لري. خغلی اخندزاده وایي د ملي یووالي حکومت نه یوازې دا چې د غیر قانوني وسلو په راټولولو کې پاتې راغلی بلکې د سهم پر اساس د امنیتي بنسټونو ویش هم د دې لامل شوی چې په ګڼو ولایتونو کې غیر مسلو وسلوالو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره شي. د تیر شنبې پر ورځ د دغې کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح هم ویلي و چې په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونه بې وسلې شوي نه دي او لا هم پوځي فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو په ځانګړې توګه په شمالي ولایتونو کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په وروستۍ پیښه کې چې د جنبش او جمعیت اسلامي ګوندونو د وسلوالو ترمنځ په فاریاب کې رامنځته شوه څلور تنه وژل شول او لس تنه نور ټپیان شول. د ریپورټونو له مخې یو شمېر والیان محلي چارواکي او زورواکي هم غیر قانوني وسلوال کسان لري چې کله ناکله د نامنویو لامل هم ګرځي. شاوخوا دوه کاله مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول په پاروان ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو د بې وسلې کولو او نیولو لاړۍ پیل کړه چې د شنونکو په باور کومه مثبته پایله یې نه درلوده. خو د دغه وزارت مسؤولان وایي چې د غیر قانوني وسلو د راټولولو لاړۍ لا هم دوام لري او تر اوسه یې سلګونه میله غیر قانوني وسلې راټول کړي دي. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانشوی هیڅ سیاسي ګوند او یا هم کوم بل سیاسي جوړښت د غیر قانوني وسلوالو ډلو درامسته کولو اجازه نه لري. دای وی په دې موده کې مو سلګونه میله وسلې راټول کړي خو لا هم غیر قانوني وسلې لزینو کسانو سره شته چې د راټولولو لپاره یې مونږ پلانونه لرو. کچېرې داسې موارد پیدا شي دا کسان له کوم ګوند سره تړاو ولري د نیولو لپاره به اقدام وکړو. خو د حکومت یو شمېر پخوانی چارواکي بیا په دې باور دي چې حکومت خپل غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ته د فعالیتونو زمینه برابر کړي. د کندوز پخوانی والی او پوځي کارپوه عمر ساپی وایي لا هم د ولسی پاسون تر نامه لاندې په ځینو ولایتونو کې خلکو ته وسلې ویشل کیږي. ښاغلی ساپی زیاتوي افغان حکومت باید د غیر قانوني وسلو د راټولولو لپاره قوي اراده پیدا کړي او امنیتي بنسټونه باید له هر پلوه خپلواک شي. عبدالله حنانزه، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا د ازادي رادیو ده. په داسې حال کې چې د سوریې د رژیم متحدانو خبرداری ورکړی چې په سوریه د هر تیری په وړاندې به مقابله وکړي. امریکا او برتانیې پر روسیې فشارونه زیات کړي چې په سوریه کې خپل فعالیت کنټرول کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ای بی سی نیوز تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شو وویل راتلونکي اونۍ به روسیې ته د سفر پر مهال روسي چارواکو غواړي چې هغه موافقه عملي کړي چې په 2013 میلادي کال کې لاسلیک کړې. د دې موافقې هدف په سوریه کې د کیمیاوي وسلو له زیرمو د کار اخیستلو منع کول و. له بل پلوه د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پر سوریه د امریکا وروستۍ راکټي حمله غندلې ده. په دې اړه به نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې روسیه په 2013 میلادي کال کې موافقه کړې وه چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو محو کول به تضمینوي، خو په دې نه پوهیږي چې ولې مسکو دا کار نه دی کړی. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سبا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د ټیلرسن دا خبرې په داسې حال کې خبرې شوې چې نړیواله ټولنه په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استفادې ادعا په قهر کړې ده. د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي چې په سوریه کې د اپریل په 14 د کیمیاوي وسلو په حمله کې لشتلژ شپږ تنه ووژل شو. مسکو او دمشق ادعا کړي چې د بشار الاسد رژیم الوتکو د سوریې د ادلب ولایت په خنشیخون سیمه کې د اپریل په 14مه د مخالفو ډلو د وسلو پر وزیر مهوایي حمله وکړه او له امله یې زهرجن ګاز خپور شو. خو د امریکا متحدو ایالاتو او نورو غربي دولتونو د مسکو او دمشق دا ادعا رد کړې ده. د امریکا متحدو ایالاتو د جمعې په سهار په سوریه کې د العشیر په نوم هوایي مرکز په کروز مزایل وویشت. ایران او روسیه چې په سوریه کې د شپږکلنې کورنۍ جګړې پر مهال یې د بشار الاسد له رژیمه سیاسي او پوځي ملاتړ کړی د امریکا د حمله غندلې ده. د واشنگتن متحدانو پر سوریه د امریکا د حملې دفاع کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د خپلې کابینې په غونډه کې وویل
ישראל תומכת תמיכה מלאה בהתקיפה האמריקנית בסוריה.
ישראל פור סוריה דה אמריקה דה רקיטי המלא בשפרון להתרכבי. אמריקה דה קר דה סוריה לאדליב שערה דה זרובוש נמון כו תסבירון תחפרי דו ורוסה דה אחלאקי דה לאילו פר אסס קרי דה. דה בעיד וזי סיצ'י לכים יאוי וסלו קר אקסטל או עקיב דרלו דה לאיסי. דה אמריקה דה בהרוני צ'ארו וזיר נדי ואילי צ'י רוסיה פה סוריה כי דה כים יאוי וסלו په حمله کې لاس درلود. ټیلرسن خبرداري ورکړی چې کله د سوریې رژیم د کیمیاوي وسلو حمله زیات کړي د متحدو ایالاتو او روسیې پر اړیکو به ناوړه اغیز وکړي. د رپورټونو په حواله د روسیې او ایران د قواوو او د بشار الاسد د رژیم ملیشاوو ګډ اتحاد ویلي چې د سوریې په هوایي اډه د امریکا حمله سور خط تر پښو لاندې کړی دی. د دې اتحادیې په خبر پاڼه کې چې د الوطن ورځپاڼې خبره کړې راغلي چې د سوریې سره لانجه پر ټولو سرو کرښو تیری دی او موږ به پر سوریه د هر ډول تیری پر ضد او د هر چا پر ضد چې دا کار وکړي جدي اقدام کوو. په همدې حال کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي چې پر سوریه د امریکا حمله یوه ستراتیژیکه تیروتنه وه. خامنهي خبرداری ورکړی چې ایران د ګواښونو له امله میدان نه پرېږدي. د ایران خبری رسنیو پرون خبر ورکړ چې د هغه هیواد ولسمشر حسن روحاني د بشار الاسد سره ټلیفوني خبرې کړي او د هغه له رژیم یې د خپل حکومت پر ملاتړ ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر روسیې ته د خپل سفر پلان لغوه کړ. ټاکل شوی و چې جانسن نن مسکو ته ولاړ سي. خو د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هغه به مسکو ته د تک پر ځای د نړۍ د وسترو اقتصادي قدرتونو په غونډه کې د ګډون لپاره ایتالیا ته ولاړ سي. جانسن په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د ورستي حملې په وړاندې په غبرګون کې روسیې ته خپل سفر لغوه کړ او داسې ګڼل کېږي چې په ایتالیا کې به د وو اقتصادي قدرتونو په غونډه کې هڅه وکړي چې په سوریه کې د اوربند د ټینګېدو لپاره ملاتړ راغونډ کړي.
دوستانو په همدې رپورت سره د دې نیم ساعت خبری مجلې د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. مخکې له دې چې ستار فاروق راشي او بل نیم ساعت خبری مجله درته وړاندې کړي د ژوند رنگونه اورو.
د ژوند رنگونه
نوم اسمت الله صالح ده وردګ ولایت چکلو سره سدون کایم او اسمه حال کابل پانتون پښتو د بیات کې درم ټولګي محصل یم.
پرتل د چې ته محصل نور څه کار کې؟
نو زه خو شاعر او لیکوال یم او لیکوالین کوم او شعرم لیکم کله کله.
شعر ولې لیکي؟ ولې د زموږ ځوان کول ډیر تقریبا شعر او شاعری او لیکوالۍ ته پام کوي؟ حال دا چې تقریبا ډیر اړتیا زموږ په ساينس او په ټکنالوژي برخه کې ده. ولې دې شعر ته مخه کړې؟
بالکل دا یو اقدام کده شي یو علت ده هم کده شي. ځینې ځوانان ښایي دردلې وي یا ځینې کړاوون سره مخ شي خپل ژوند کې نو ده هم کده شي چې د شعر ته لاس واچوي او ځینې داس هم شته چې د نور شنه خوند ورکوي او ذوق هم شته علاقه هم شته او بل ځینې شاعران به پترین وي چې لا تر مخه په وړوکوالي کوچنوالي کې له دې سره مینه لري بس همدغه پاتشي د شعر ولیکي. ته اوس
ته چې اوس په خپل شعر لیکي ولی شعر لیکي؟ آیا مین یې غمجن شوی که څنګه؟
نو طبیعي خبره ده نو ځینې دردونه شته چې انسان په ژوند کې ورسره مخامخ کیږي غواړي چې هغه انعکاس کړي خپل کلام باندې یې ولیکي. نو زه هم همداسې
سر درد څه شي دی؟ د مینې دی، د عاشقې دی، که د وطن دی، کومه بل مینه موجوده؟
نو دردونه خو زیات خو تر ډېره پر وطن دردونه هم شته چې وطن کې څه حالات او څه پیښې په دورستیو کې نو دغه حالات چې سړی مجبور کی څه ولیکي.
تر ډېره پورې شاعران زلفی، یار، محبوبه، لیلا دا یادی مگر کله کزما غوندي پښتنه تری وشي چې ول شیر لیکي بیا وي د وطن دردونه یادوم، خو په شاعرۍ کې لیلا او زلف ډیر راغلي وي، دا څه وجه ده؟
نو ځینې لوستونکي چې د شعر ګوري د داس فکر کوي دا رښتیا هم شونډه او زلف استوي، خو خبره دا نه ده ځکه چې د شعر کې داسې زمانی معناوي دي د شونډو زلف نه ښایي تر سټي و بل معناوي تر شایي، نو په دې خاطر باندې د خپل شعر لیکي او هغه کوي.
مثلا مخت لک ګل سنم زلف دي سنبل سنم، د دې نه څنګه بل معنا واخیستل شي؟
نو شتا ځینې معناګانی کې شته دي چې شاعر خپل پرې پوهیږي،
خو بیا هم کله چې شعر داسې شي چې شاعر پرې خپل پوه شي او بل چاته معنا معلومات نشي، ګټه به وي که څنګه؟
خو دلته خو ابهامات دي، ځکه چې لیکوالي او شاعري لیکوالي تر ډېره پورې باید ساده وي، روانه وي، تر څو ټول خلک پوه شي، او شعر چې دی شعر کې ابهام کمال دی، نو دغه غوټه شته کې چې دا وسپړل شي او فکر کې وشي تر څو داسې لوستونکی هم دوته مجبوره کړي چې فکر کې وکړي او هغه خپله پیغام شته پیغام چې په شعر کې دی هغه ته ځان ورسوي.